سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې موضوعات: د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د وضعیت د اداره کولو هڅه کوي. عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے تو از نئے اندیشنا دا افغانستان امنیت تی زموږ او د ټولو گاونډیانو هڅه دا ده چې حل دی سیاسي جوړ.
په لوګر کې پر پاکستان او طالبانو د افغان دولت د پلویانو سخت انتقاد.
نن تر تا ورور تر تا دشمن کړی دی تا خوده دی عرفات ورځ باندې ماته یې کې هیڅ وایي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو.
سایبری حمله کوونکو د کاسیا شرکت د مشتریانو د شخصي معلوماتو نه علني کولو په بدل کې د اویا میلیون ډالرو په لګښت د بیت کوین باج غوښتي.
په دې اوساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانګزي چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره ټکی: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د یوې روسي الوتکې ټوټې نن د دغه هیواد په لری ختیس کاماچکا سیمه کې موندل شوې دي. ویل کېږي چې 28 سورلۍ مړې شوې دي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالۍ لومړۍ نیمه پایلو به نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کېږي. پوره خبرونه: د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. حمدالله محب نن په کابل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت له رسنیو سره معلومات شریک کړل. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل.
تاجکستان په دې ورځو کې چون په بدخشان کې کوم وضعیت چې مخته راغلو هغې نه ډېر تشویش لري. په شیرخان بندر کې چې کوم وضعیت مخته راغلو هغې نه ډېر تشویش درلودلو. نو طبیعي خبره ده چې دوی به د خپل امنیت لپاره بعضي اقدامات کوي.
د افغانستان د پولیس سره په اوږدو کې د تاجکستان د ولسمشر په امر باندې 20,000 تاجکي پوځیان ځای پر ځای شوي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې له تاجکستان سره په اوږده پوله کې طالبانو په ډیرو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړی دی او له امله ځینې افغان پوځیان هم تاجکستان ته وراوښتي دي. محب په دې خبرې غونډه کې ویل طالبان تر عمله په تبلیغاتو ډیر لګیا دي او دې وضعیت خلک په اندېښنه کې اچولي دي، خو ویل وضعیت کې به ژر بدلون راشي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو ټینګار وکړ چې د خبرونو د خپرولو په وخت له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د ښه کېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناست وو. حلیمی انتقاد وکړ چې د په حواله څو وخت مخکې رسنیو د طالبانو په تړاو ځینې خبرې له پوره دقت پرته خبرې کړې وې. د افغانستان ژورنالیستانو د فدراسیون استازي زیا بومیا بیا دې غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې ټولې رسنۍ د مخاطب نه ګرځوي، ځکه دا عادلانه کار نه دی. باید د سرغړونې په صورت کې هر قضیه جلا وڅېړل شي. روسي چارواکو خبر ورکړی دی د هغې ان شپږویشت ډوله الوتکې ټوټې پیدا کړي دي چې نن سهار له راداره ورکه شوله. دا الوتکه اړیکه هغه وخت د هوایي کنټرول له څانګې سره پرې شوه چې غوښتل یې ناسته وکړي. الوتکه د کاماچکا هوایي چلند په شرکت پورې تړلې وه. تاس خبری آژانس د زینو سرچونو په حواله چې غوښتل یې نومې خپور نه شي راپور ورکړی چې د الوتکې له 28 سورلیو هیڅوک نه دي بچ پاتې شوي. د بیپولی خبرلانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزونو لګونکو په لیست کې شامل کړي. د دغه نړیوال سازمان د جولای په 15 په خپل ویب پاڼه د هغو ودرشو حکومتونو د مشرانو عکسونه خبره کړي چې په خبرې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی. سازمان لیکلي لکه لنه چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته ګواښونه شوي او کوم خبرلان چې د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورسره کیږي. بلخوا مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب نن په یو بیان کې ویلي یاد راپور د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ضد رسمي تورونه دي. بلخو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي رسنۍ مکمل آزاد دي. د بیپولی خبرلانو په یاد لیست کې له عمران خان او مودی پرته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان، چینایي ولسمشر شی جین پینګ او یو شمیر نور د حکومتونو مشران شامل دي. په بیلاروس کې د ولسمشری ټاکونو یو بخوانی داوطلب ویکتار باباریکا د فساد په تور په 1400 کلونو باندې محکوم شو. د ویکتار باباریکا مدافع ټیم په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې محکمې د دې لپاره د تورن کړی چې سیاسي موقف ته ضربه ورسوي. ویکتار باباریکا غوښتل تیر کال د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې په ولسمشری ټاکنو کې ودرېږي، خو په جون میاشت کې ونیول شو. باباریکا په بیلاروس کې د روسیې د بیلګاز پروم بانک مشر و. په بیلاروس کې د لوکاشینکا ټول سیاسي مخالفان ځپل شوي او بند اچول شوي دي. د لوکاشینکا تر ټولو سرسخته مخالفه د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانفسکایا او ګڼ نور مخالفان بیا لیتوانیا ته جلا وطن شوي دي. خلکو د 2020 کال ټاکنې له درغلیو ډکې بللي او ویلي دي چې لوکاشین کا په درغلی او ځان ولسمشر کړ. د خلکو مخالفانو د ځپلو لپاره حکومتي ځواکونو له زور زیاتی کار اخیستی چې د کار د اروپایي ټولنې توند غبرګون پاروله. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیمه پایلو به نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پلان شوې. د لوبې ګټونکو ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پایلو به ووزي. بل نیمه پایلو به چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده. د اروپا کپ سګنیو سیالیو ته د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانس چې د اتلولۍ دعوادارانو آن په کوارټر فاینل نه مخکې پړاو کې حذف شول.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانو وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د شپې د راپورونو لړۍ پیله و. همدارس د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاسو ته د خځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام لرو، خو لمړی ورزو د دې خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي د اوسني امنیتي وضعیت د اداره کولو لپاره هڅې روانې دي. حمدالله محب وایي په تیرو څو اونیو کې 14 ولسوالۍ سقوط شوي، خو وبخې ښاغلي محب ویلي چې 14 سقوط شوي ولسوالۍ له طالبانو نه بیرته نیول شوي دي. او هغه همدارا زیاته کړه چې تر یوې اونۍ پورې به اووه بلاک هاک الوتکې افغانستان ته راورسیږي. خغلی محب پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې او اوربند هڅو ته غاړه کیږدي او ورته ویلې دي چې جګړه د حل لاره نه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د خغلی محب د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندوي چې افغان حکومت به د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مټ اوسنی وضعیت بیرته کنټرول کړي. حمدالله محب د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د نورو تجهیزاتو د ترلاسه کولو هڅې روانې دي.
یو خو د طالبانو شایعات دي چې پخچي دا چې بعض ولسوالیو تعمیرونه په داسې ځایونو کې بند پاتې و چې هلته تقریبا شاوخوا نه محاصره و تر ډېر وخته پورې. هغه وخت چې خارجي هوایي ځواک هغه کومک کم شو او دوی ته رسیدګي نه کېدله، نو یو تعداد د خلک د ډېر فشار لاندې راغله چې بیرته تر ډېره حده پورې 2000 د دینه بیرته راغلي دي، یو ځای شوي دي. د امنیت همدا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړلو چې د دې تعداد نه 2000 بیرته راغلي دي، هغوی بیرته په اردو کې سوق کیږي.
ښاغلی محب د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې د افغان پوځ تمرکز زیات شوی تر څو وروستی امنیتي وضعیت کنټرول شي. حمدالله محب یو ځل بیا د یو افغان لوړ پوړي حکومتي چارواکي په توګه پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او په خبره یې باید دوی سولې او اوربند ته غاړه کېږدي، خو وایي چې طالبانو برعکس د جګړې لاره غوره کړې په داسې حال کې چې د جنګ لپاره دوی بله هېڅ پلمه نه لري. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی هم سولې ته لیواله دي او د همدې لپاره د سولې مرکچی پلاوی ترتیب کړی دی. افغان حکومت داسې مهال د اوسنی امنیتی وضعیت قابو کولو ډاډ څرګندوي او له طالبانو سره پر مذاکراتو او سیاسي حل ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره په هیواد کې جګړو زور اخیستی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. بلې ثقل صاحب،
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وایي امنیتي وضعیت به بیرته د افغان ځواکونو لخوا تر کنټرول لاندې راشي. هغه همداراز ویلي دي چې په یوه اونۍ کې به اووه بلیک هاک امریکایي الوتکې افغانستان ته راورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د جګړې او سولې خبرې. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل شي او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز په دوحه کې له طالب پلاوی سره په کتنه کې کړی دی. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوحې ته تللی. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه بولي. د برالاینس پروند د طالبانو له مرګ چپلاوی سره هم لیدلی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او لدی بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي مرمن لاینز طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینۍ لار او د افغانانو هیله ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوه ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمیر رسنیو خبرونه خبره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرحه جوړه کړي او شربي افغان حکومت ته وسپاري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي دا هیڅ شای نشته. د افغانستان د سولې په اړه لوګ دی مودې هله بخون کې خبر نشته، خو د جګړې د پراخېدو په اړه هر ورځ نوې راپورونه خبريږي. تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګوندیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ تورن دی، لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړ جاړی ته پر رسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل پاړه اندېښمن دی.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے، اوس یوازنی اندېښنه د افغانستان امنیت دی. ما د ایران له جمهور رئیس سره هم خبرې وکړې. او زموږ او د ټولو گاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړ جاړی وشي، ګډوډي او اوګده کورنۍ جګړه پایل نشي. له دې به افغانستان ته چیز موږ ورونه دي تر ټولو زیات زیان ورسیږي، خو موږ ته به زیان له کډوالو سربیره داوي چې مرکزی اسیا سره به زموږ تړلتیا اغیزمن شي،
متاثر هو جاي.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان دا حکومت غوښتنه دا دی چې دوی سره خپل کې خپل هواد افغانستان یا هم دوه کې کینی. موږ به پرې ډیر خوښ شو دوی چې هر څوک وټه کی او خپل ستونزه حل کړي، پاکستان به منی،
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کول شي ل خپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای تاوتریخوالی زیات کړي او جګړې لومړیتوب دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په لوګر کې یو شمیر کسانو د جمهوریت او د دولت په پلوي غونډه وکړه. دوی پر طالبانو او پاکستان سخت انتقادونه وکړل. جزئیات په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ لوګر په مرکز پلی علم خار کې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي، قومي مشران، ځوانان، میرمنې د جمهوریت په ننګه په یو غونډه کې راټول شوي وو. دوی په هیواد کې روانې جګړې ته په اشاره وویل چې افغان وژنه دی ودرېږي او بهرني هیوادونه په ځنګړي ډول پاکستان دی په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. د غونډې وګډونوال مولوي مهرب الدین وویل
نن تیر تا ورور را تا دشمن کړی دی تا خدای دی عرفات په ورځ باندې ما ته کې هری جوړی او زما یو لوګر مسلمان چې باب الجهاد او باب العلم وسیدون کړي سودا اخلاص کړي چلار شي کوټه سبا اخترو کې هغه تشهید دی زما د کانکور امتحان د پر زما یو اولاد راځي لس کله تعلیم کې تحصیل کې چې د افغانستان جغرافیا د پر خلکو مسلمان خلکو د پر دفاع کوم او راځي موټر ورته دی هغه لمه زوړی دا جهاد دی
کڅه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان هیواد په هڅو افغان حکومت هم په ځلونو شک خودلی او د افغانستان په چارو کې د هیواد د مداخله یادونه کړې خو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د مداخله خبره رد کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله سنگزی په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د عامه تاسیسات نه ورانوي او خلک د هم د عامه شتمنۍ په ساتلو کې خپل مسولیت ترسره کړي.
د خلکو مسولیت دا ده چې د خپل نظام د خپل د عامه شتمنیو دفاع وکړي په کلکه او دغه نظام د موږ ده او دا ملک د موږ ده دا تالار یا هغه عمل منفع پروژې یا هغه تاسیسات نه باید موږ په کلکه حفاظت او دفاع وکړو.
د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی وایي وسلوال طالبان لا هم د حکومت کولو په روحیه نه دي روزل شوي او له تخریبي فعالیتونو یې لاس نه دی اخیستی.
برکی برک کی د مسجد حالینی هم خلاص وی په ازر کی چې څه ازر کی درلود هغه چور او تالان شو لیلام شو شنو طالب جان کته د حکومت وکولو اراده لري دا د ولسوالی بلډینګ ولې خراب وي خو لکه سړی راسه په کې کینو حکومت وکړو دې څنګه معلومی چې حکومت کول د دوی پلان نه دی د افغانستان تخریب د دوی پلان دی.
وسلوال طالبان بیا د عامه شتمنیو په ورانولو کې خپل لاس لرل ردوي.
او سم یو تازه راپور د کندهار ښار په اومه حوزه کې نن یو موټر بم چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د اومه حوزې پر څوارلسم ماموریت په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او د 15 ملکی وګړو په ګډون څلرویشت کسان ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر برګزی ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې وروسته د اومی ابزی په سیچاپ سیمه کې د پولیسو پر څورلسه ماموریت د مزدا په وسیله موټر بم چاو د نسبه چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی، دولس پولیس او نه ملکی وګړي ټپیان شوي دي.
نن ماپښین 2 بجې د شهر اومی ابزی د سیچاپ په سیمه کې پر پولیسو باندې یو مزدا موټر بم چاو د نسبه ده چې یوشت نفر زخمیان د ملکی وګړو په شمول او یو پولیس په شهادت رسیدل دي. په زخمیانو کې 12 ولسی وګړي دي او پاتې 9 نفر پولیس دي.
په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې لځای یو مړی او څلورویشت ټپیان وربلل شوي چې په ټپیانو کې 15 ملکیان او پاتې پولیس دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زورور وه چې له امله د ډېرو کورونو هندارې ماتې او ملکي خلک زخمیان شوي.
غرما و ډوډۍ چې کښانو ساسر و خړل بالا ګرد به دوه په خونه ته خون ته سره نه وته بالا کښانو مینانګر په خونه کې بيدای دم درپس چې درپس بالا په خونه کې تاریخ سره سره ډوډۍ سولې بالا پرځي وي او کوي وي شانو درکل کنان را په مینان کې سره ومشتل درپس بالا مر معلومات نه کړی ګرد کورونا بالا سره ناریس وي سره شو سره چغار بغاریس شو سره جړل چر او کښو وته په خونه کې مکل کنان په کښانو کې کوکی پرځي شانې بنجوي نو بالا موږ سره بيدار رسول په نور مکورو تمام روز غسته په دګور کور کور شیدان مومنان سیوی پشته چاپ شی پر سی په خلکو خونی رانه نه دیلی چې
تازه روانم کورته د خانه روان یو دم غټ پټاو وسو نو په دالات کې ز کورته رانه کورته چراله مغه انداري و دا و خدای و کښنه مشنه نه و خرسی
دغه کورته دې زما د ورور دی د ابرازی کنه ما باندې دی چې مشهور پوسټه خیاطی دا زما د ورور په کور کې کوم وخت چې دا انتظار صورت نیولې دی په دې وخت کې زموږ یو د ورور کور ودانه چې دا عمي که زخمی سوی ده یو بل ماشوم دی چې دا زخمی سوی دی اوس په شبخانه کې دی ورته داوی لاندې دی
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په تا کارو سره څنګه به تکار مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ لسګونه او سیدونکي په یو لاریون کې له حکومتي چارواکو څخه د خپل حق غوښتنه کوي. لاریونوالو پرون وویل د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خرابولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم ورته جوړ کړی دی، خو د ساختماني شرکت مالک ورته اجازه نه ورکوي چې په دې سیستم خپل کښتونه خراب کړي.
دا د هغو په لسګونو لاریونوالو چغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خرابولو لپاره د لمریز برېښنا پر مټ د جوړ شوي سیستم د فعالولو او ځمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجي محمد عارف ازادي راډیو ته وویل
د وړي د صرف اصل یا د غنمو وربشو وسلو او د مین زلال همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسې وګورئ تقریبا 3000 جریبه ځمکه د جوارو کې شوې ده او هغه هم خرابېدو په حال کې ده.
لاریون کوونکو ویل للمي ځمکو ته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا 40 میلیون افغانۍ لګول شوي او هیلې درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمي ځمکې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیلې په خپلو ځمکو کې کښتونه وکړل، خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځېدل. حاجي محمد
وتری لاله وکړلې وتری چې وکړلې موږ غریب خلک دي، څوک لاړ په بازار کې جوار په بیا واغسته، چا سرې واغستلې، چا ټریکټرې راوستلې، هغه تاوان یې را باندې وکړل او بیا راپسې بندې کړلې. دا ځمکه تاسو په خپله نه چې زمونږ ځمکه وسوله موږ یې نقص جوړ کړو.
د کونړ حکومتي مسؤلین وایي چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پوره نه دی جوړ شوی، نو ځکه حکومت ترې نه تسلیموي او په یاد ستونزې د کرنې او مالدارۍ وزارت هم خبر کړی دی. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیان لري او تر هغه چې کمبوتیان شرکت والا رفنه کی نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولای. موږ د شرکت سره تماس کیو، د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیږلی ده او دغه موضوع هم پکې واضح کړی ده.
د روان کال په پسرلی کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا د کونړ په مروره، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د 90 میلیونو افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا 4 سیستمونه جوړ شول، خو اوس خلک شکایت کوي چې 4 واړه کار نه کوي.
په واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د روزګان ولایت دینی عالمان له خلکو غواړي چې خپل چاپیریال پاک وساتي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن دینی عالمانو په یو لوی غونډه کې له خلکو غوښتل چې خپل چاپیریال پاک وساتي، څو له ناروغیو خوندي وسی. د روزګان ولایت د چاپیریال ساتنې عمومي رئیس بیا د علما ورول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم وباله. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
روزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې د مسولینو د معلوماتو له مخې د چاپیریال لاړخه نسبتا تر نورو ولایتونو پاک او ښه هوا، غرونه او ځنګلونه لري. نن په دغه ولایت کې دینی علماو د ویلوی غونډې پر مهال خلکو ته د اسلام له نظره د پاک چاپیریال د ارزښت په اړه معلومات ورکړل.
مولوی
رحیم الله چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و ویل چې په چاپیریال کې ټول انسانان، نباتات، غرونه، واوري، فضا، ډبرې، سمندرونه، دریابونه او د هغوی طبیعي منابع لکه اوبه، برېښنا، اور، هوا، اقلیم او داسې نور څه پکې شامل دي.
دا پاکی په دی آیات مبارک باندې فرض ده چې الله تعالی موږ په چې د هر ناپاک شي څخه، د هر مردار شي څخه سړی ځان وساتي. ولوی ولیا ته دا مرداری ورشی یا ایری ورشی یادا په چری کې دا د خاکندازو د خپلې راسه کړی دی په چری کې ټول مسلمانانو مرزونه جنیا خي او ټول مسلمانان ته دا روانه ده چې مسلمان بل مسلمان ضعیف کې.
بل دینی عالم مولوی سیف الله خالد ویل چې په اسلام کې ځکه انسان د چاپیریال ساتنې لپاره ګمارل سوی چې بل هیڅ مخلوق د دې کار توانایی نه لري، ځکه انسان یوازنی مخلوق دی چې الله جل جلاله د ځمکې د مسؤول په توګه خلق کړی دی. د اورزګان ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس بیا د علماو رول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم یاد کړ. د یادې ادارې سرپرست رئیس عبدالعلی اچغزی وویل که څوک د چاپیریال ساتنې له اصولو سرغړونه کوي نو دوی به قانوني چلند ورسره وکړي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادۍ رادیو ته د خواهش لرم، زه علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلعینو د ولایت، زه نماینده یم. اتیا نوي کور لرم، په اتیا نوي کور کې دا سړی خو ولاسې چې د ماښام د لریجي خوري، دا خلک پیدا شوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان را نجورې ودوته اچولي دي چې وای نجور راکوي. او نو د خدای وشه ته وګورې، موږ پاک خورې چیز دي، موږ دا چې در به در وي، دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو. او دغه بیغان د ازادۍ رادیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په شار کې صدر ګشین کې پراتو یو کسان یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولاغه د ماښام نه ویرې په شلو کورو کې د دوه کال نجلۍ یا دوه کال نجلۍ یا شل در پر باندې یاد پر باندې وای ما په جره کې په پور کې راک. نو د خدای وشه ته وګورې، د خدای وشه ته وګورې، موږ په حق ورسې دي دا در به در مسلمانان خاکې په سره ولس دی. نو دغه یو داد بیا داد ووایه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم کردم د لغمان ولایت د لښنګ ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم. دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. د لغمان د لښنګ ولسوالۍ د ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر ناامني ده، یو ټول خلک دي ځای شوي دي. د کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي. دلته دوی خیمې نه لري، د چارګان دغه د سیمټو بوروي نه دوی خیمې جوړ کړي ورکې وړکې، یعنی ماشومان مریضانې دي. او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومګنه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکې ونیسي چې دغه د کډوالو حق لکه سم یو جدي اقدامات چې دوی ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورسره دلته هیڅ چا دوی سره کومګنه نه کړی. تقریبا یو نه یو نه د سپیر اغلو چې سره کوم څه شو ورسره مرسته نه کوي. واد من دغه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ورزو یو نړیواله موضوع ته د هغه سایبری حمله په اړه نور معلومات را برسېره شوی چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نخښه کړی و. هغه شرکت چې حمله پرې شوی انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. په دې راپور کې به واوري چې حمله کوونکي څه هدف لري او لدی حمله څخه څومره شرکتونه زیانمن شوی دي.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حمله اغیز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یې ویډالې ادعا کړې. دا ډال روسی ژبه وایي او د بیت کوین انټرنیټي پیسې په بڼه د اویا میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې څرګنده کړي چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغیزمن شوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت شوی چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغیزمن شوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغیزمن شوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وای دوی باور لري چې په لږ تر لږه اول سیوادونو کې تجارتونه اغیزمن شوي چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوي دي. د جرمني فدرال سایبری امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلي. په نیوزیلند کې د شوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع شوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د می میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته 11 میلیونه ډالره باج ورکړ.
په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په جنیف کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافقت سره فعال دي. بایدن ویل چې د همداراس پوتین ته ویل چې امریکا به خبرګون وشي که کوم تحقیقات دا څرګند کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 ویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیه شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د ویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلام مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې خبرېږي. خدا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضع په اړه اندېښمن دي. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل چې تاجکستان د افغانستان په بدخشان او ځینو نورو سیمو کې له امنیتي وضعیت تشویش لري، نو په همدې خاطر د خپل امنیت لپاره ځینې اقدامات کوي. محیب ژمنه وکړه چې ژر به په افغانستان کې امنیتي وضع بدل شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت دی له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یو غونډه کې وکړه. له افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرنې او بولګولو مالداري وزارت ویلي د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې مهم ځای خپل کړي، نو باید د غارزښت وساتل شي. روسی رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ سورلۍ ژوندۍ نه ده پاتې چې نن له رادار ورکه شوه. چارواکو ویلي ای ان شپږویشت ډول الوتکې ټوټې نن د لرې ختیځ کامچټکا سیمې د اوخوتسک هوایي ډګر په 15 کیلومترۍ کې موندلي. دې الوتکه کې 22 سورلۍ او مسافر او اته عمله ناست چې د راپورونو په اساس هیڅ یوې ژوندۍ نه ده پاتې. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزو لګونکو هیوادونو د مشرانو په لیست کې شامل کړي. په دې لیست کې 8 مشران شامل شوي. په بیلاروس کې د ولسمشری ټاکنو یو پخوانی داوطلب ویکتور باباریکا د فساد په تور په 14 کلونو بند محکوم شو. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پایلو به نن شپه ایتالیا او اسپانیا کوي.
قدر من اوریدونکو دیونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې تاسو د سپورتي خبرونو اوریدو ترا بولم.
د سپورت ورځنی هنداره.
افغان خزینه فوټبال لوبډله د دویم ځل لپاره ماته ومنله. د افغانستان د فوټبال لولس کلن و کم عمره لوبډلې خپل دوهمه لوبه تاجکستان ته بایلوده. دا لوبه چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې ترسره شوه، پکې افغان لوبډلې له تاجکستان نه 2-5 په مقابل کې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپل وروستۍ او درېمه لوبه له ازبکستان سره ترسره کړي.